یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو افریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سوړ شوی دی
دون واسنه لارو سه بخاری رانی سو او که بخاری رانی سو لارگو واسنه لارو
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسناد او کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي
ماسلین سی دی دی لافرق سوی نی دی دی پا اطراف کی کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی او افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازي نیکی کاسی وايي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو غیرې ورخېلې بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازي نیکی کاسی وايي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترګرۍ د ودی پر مرکز د افغانستان د بدلیدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي د همدارز ویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز سی ډاډه نه کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځېنی سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړ چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو واستوګنه سیمه کې شوې د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساه ورکړې د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نه و ارزول شوی د ترکیې د پولیس په بخښنې سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټېږي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوېد د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15% ته ولوېده د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په زوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر د میاشتې رئیسې د سود کچه 4% کمه کړې ده اخوا په استانبول او انقره کې لسګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخړېلې چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولې دي د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 200 مسلمانانو ګیرې په زور خړېل شوې دي دا ښار له پلازمېنې تاشکند سره په 40 کیلومترۍ کې پروت دی ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیری خري چې مسلمانان دي خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پریښي دي. د ینګیول ښار یو اوسیدونکي ویلي پولیس یې ځکه ګیره خریلې چې ورته ویلي تراګر غوندې ښکاري. په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د منن ورځ یا تانکس ګیوینګ دی په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هر ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو اوو ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بستر کېدنه هم زیاته شوی او داسې ویره شته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمینه برابره شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخص له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوې دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو دوه لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړې سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان مرمنې په تیرو دوه لسیزو کې له څومره سختیو راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیونه نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدې چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوای دی. د کندوز شار ډیری حلیبی سازان وای وروستیو سیاسی بدلونونو د دوی پر کاروبار منفی اخیست کړی دی. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله ساش کال د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندز ښار کې یو شمېر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي په رارسېدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمان سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخارۍ جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخارۍ جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. 40 کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي. بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وایي پخوا یې خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوه، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونی وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو. نو دا ژوند داسې تېروي، نو یا بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مر څه ګرانی کې مثال غوړي دا شین د مرض موږ وس تمام نه کېږي چې دا شین والو بازار کې بیکاري زیاته را باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو له کبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په څیر بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو له لارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه ترڅو له افغانستان سره مرسته شوي 500 زره ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر له لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د واګي بندر لاري د غمرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شجده فیرت وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایی اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لاری له واګي بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګي بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه دوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 1150 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټران د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامه روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پرځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دې لپاره سوي نه دي، د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي اته په دویم دریم کال کې د په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک امه یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخت یې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه تښتېدلې د وخنې بار کړې ده. اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې یو واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړلوي. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یو د وخنې خلاص کړي درو مې سفر پر وسخه راځي، خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوی ده چې داسې ډاکټران ولو چې غوښ خځه ده شي په بشکري لګولې او سړي خځې وار هغه شو یعنی وفات شو. نو ته درکم به کفایت ډاکټران شي دیغه هیڅ دا ولکه نه لري چې وګل دی مرزان په سمته ګټلوي کې.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکو له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسد ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق دي دغو شیانو وي یو قوت به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیرای کسان د غزنی په لری پروتو سیمو کې د مسلکی ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لري پروتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکی ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیست په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري موسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د واک ته رسېدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوږی واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړاوونه لیدلي او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت یې دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې د تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړ چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیره ونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعد سوې امنیت تامین ده د پانګونې لپاره هېوادونو سره تماسونه نیولي دي د پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هېواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوعنه استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې سوي ټاپي لویه پروژه د مس عینک پروژه کاسازر پروژه د ټاپ پروژه همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او د رسې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخته رسیدو مخکې پیل شوي وې خو د طالبانو له وخته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکی سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو دو میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه دری شي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي. زمو شخله آزادی رادیو اوری دولسیمی بجی شوی د روان خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام درو خو مخی ترده صفی ولاستانی زای د دې ساتلند خبرونه اوروی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو هوټل کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک واخل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو خبرګونونه پارولې دي. د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسې ټیټیږي. د سیشمی پر ډالرو او نور اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15 ولوېده. خلکو هم په دې خبرګون د حکومت د استعفا غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیونګ ډی په رخصتۍ له کورنۍ او ملګرو سره ټولېږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو شکست سکوت یا نور بس دی خپرونې ته شرغلاست. زملالی بشیریم د دې خپرونې تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې د نومبر له 15 نیټې سره برابره وي. پر دې موضوع باندې نن له خپلې میلمنې شینکۍ کړو خیل سره خبرې کوو چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی پاته سوی ده. کړو خیل صاحب همدا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. سلامونه کړو خیل صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه ملي جان تاسو ته او د پروګرام محترم او اوریدونکو ته مهرباني.
کړو خیل صاحب، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او آیا داسې ورځې لمانځل به کومه تغییر راولي؟
زما په اند باندې ځکه چې په همدې هدف باندې دا ورځ لمانځل کېږي، 15 نومبر چې تر آخری ورځ لسم د دسمبر د بشر د حقونو ورځ، دغه شپالس ورځې کمپاین د دې لپاره چې خلک په دې مسله باندې آګاه شي، د دې مسلې په اهمیت باندې چې د سبق مبارزه وشي، د دغه ناوړې اثرات د انسانانو په ژوند باندې که هغه رواني وي که هغه فزیکي وي که په هر لحاظ باندې هغه ناوړه اغېز یا تاثرات لري. او همدارنګه دا ورځ په همدې خاطر باندې لمانځل کېږي تر څو پورې مسؤلین د دولت یا حکومتونه یا پارلمانونه هغه څوک چې صاحب اختیار دي هغوی په اسلام متوجه شي او احساسي مسؤلیت وکړي چې څنګه لارې چارې ولټوي تر څو پورې په دغه مبارزه کې شامله شي او معنی د دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې چې هغه پالیسیانې وي که هغه بودیجې مسله وي که هغه قوانین وي که هغه نور فرصتونه دي باید چې باید د دوی دا ټول برابر کړي، د ښځو په خاطر باندې، د ښځو د پیاوړتیا په خاطر، د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په خاطر باندې او د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې. نو ځکه دا ورځ خورا د اهمیت وړ ده او په همدې خاطر باندې تجلیلیږي تر څو پورې مسؤلین هم متوجه شي او خلک هم آګاه شي چې پر د نړۍ په سطح باندې چې کوم هغه تحقیقات شوی له هر دریو خلکو یو مېرمن له یو تاریخواله په ژوند کې تجربه کوي او په بحراني حالتونو کې له دریو نه دوه ښځې یا دوه مېرمنې تاریخواله تجربه کوي. دا یو ډېر لوی رقم ده. همدې خاطر باندې دا کمپاینونه او په مللي سطح دا موضوع مطرح کول د دې اهمیت ښیي چې د یو ناوله پدیده ده او د په وړاندې باید مبارزه باید وشي.
بله کډوخیل صاحب، تاسو د افغانستان په پارلمان کې ځینې قوانین جوړولو کې هم ونډه درلوده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته سو، دا د ښځو لپاره یو لوی مهمه لاسته راوړنه بلل کېده. په دغه قانون کې ستاسو په فکر کوم هغه د پام وړ ټکي شامل و چې باید پاتې سي او عملي سي؟
د فرانسه په تاریخ کې لومړی ځل د پار په اوله دوره کې چې کله موږ پارلمان ته لاړو، همدارنګه د مدني ټولنې په همکاري باندې موږ په یو قانون په یو پیسې یو طرح باندې کار وکړلو چې لومړی ځل لپاره تاوتریخوالی باید تعریف شي او هر څوک چې دغه تاوتریخوالی د چا په وړاندې باندې کوي، د یوې ښځې د یوې نجلۍ په وړاندې باندې کوي، هغه به د مقابل کې باید مجازات شي. یعنې مختلف موارد څلور څلوېښت مادې وې، فکر کوم چې خپلې یادې مې نیوتلې دي. دې قانون چې مختلف چپترونه یا فصلونه یا باب درلوده، خو یو بخش عقد جزایی شکل هم درلوده. یعنې هر نوع خشونت یا هر نوع تاوتریخوالی یا هر ډول تاوتریخوالی که یو څوک د یو چا په وړاندې کوي، یعنی یو نارینه یا یو کومه بله ښځه د بلې ښځې په وړاندې باندې کوي، دغه مقابل کې هغه معینه جزا موجوده وه چې باید که څوک آرس شي نو کولی شي چې له قانون نه کمک وغواړي او دغه په وړاندې باندې باید هغه کس مجازات شي. که هغه په زور واده کولو، که هغه وهلو ټکولو، که هغه مثلا شکنجه کولو، که هغه د انسانانو د یوې ښځې محروم کول له هر نوع فعالیت یا کار یا ژوند یا تحصیل یا هر څه، یعنې مختلف مواردو چې په قانون کې ځای په ځای شوی وو، نو دا یو با اهمیت قانون او دا باید چې ساتل شوی وای، ځکه چې غیر دغه نه که یو چا هر نوع تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې کړی وای، چون په قانون ماده دغه باره کې واضح نه یا صراحت نه درلوده، په موږ خاطر باندې څوک نشو نیولی یا شکایت نشو کولی. نو د دې خاطر دا قانون ډېر با اهمیت و.
بله کډوخیل صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موجود و یو څو موده مخکې، د ښځو وزارت و، د ښځو لپاره ریاستونه و، همداراز یو شمیر نورې ادارې فعالې وې چې د ښځو ژغونه به یې اورېدل، د دوی شکایتونه به یې ثبتول. اوس چې دا هر څه نسته، تاسو په فکر باندې دا د ښځو لپاره څومره لویه ضربه ده چې د دوی د حقونو په برخه کې رامنځته سوې ده؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې افغانستان خو اسلامي جمهوریت به هر کال دغه شپاړس ورځنی کمپاین په لارې اچول، که هغه وزارت و که کمیسیون د بشر حقونو مستقل کمیسیون و که همدارنګه پارلمان و مدني فعالین و د ښځو شبکه وه، مختلفو یعنې دولتي و غیر دولتي ارګانونو به په دې کمپاین کې ګډون کوو. نو معلومدار یو ښه لاسته راوړنې مونږ درلودلې په دې اړه باندې، خو نن سبا نه تنها چې دغه ټول فرصتونه له خلکو نه اخیستل شوي دي، حکومت طالبان خپله باعث دي کېږي یا خپله باعث همدغه خشونت یا تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شوی دی. لومړی دا چې مثلا دوی نه د حق تحصیل یا د زده کړې او د علم ورڅخه اخیستل شوی دی، له دې نه بدتر خشونت یا تاوتریخوالی ترخواله د چاپ وړاندې څوک کولای نه شي. دا بدتري خشونت ده چې دوی کوي، یا مثلا د کار کولو فرصت تاسو وګورئ چې زیاتې مېرمنې په افغانستان کې نه تنها چې کار کول د یوې ښځې حق ده چې وغواړي چې کار وکړي، بلکې اکثره دغه مېرمنې خپل کورنۍ ته په ساغه ډوډۍ راوړونکي یا د نفقه پیدا کولو کسانو، نن هغه مېرمنې نن سبا په کور باندې ناستې دي. یعنی هر نوع ټولنیز فعالیت نه دوی محرومه شول، رسنیو نه، فرهنګي فعالیتونو نه، اقتصادي فعالیتونو نه، دوی په کور کې بندیانې دي. د خپل یو بطري خوشونت یا تاوتریخواله ده، ځکه چې تاوتریخواله خپل یو منفي اغېزه د انسان په روان په وجود باندې لري، د یو تکلیف ورته پیدا کوي، صدمه ورته رسوي. نو دا خپل یو خوشونت ده. نو دا خوشونت خو خپل طالبان رامنځته کړی ده. نو وزارت وټول شو په اته د وزارت په تعمیر کې امر بالمعروف وزارت یې هلته جوړ کړ، فقط چې په ټول افغانستان یا په ټول کابل کې بل تعمیر نه و. یا همدارنګه پانتون دروازې د خص په وړاندې باندې وټول شولې، د کار د فرصتونو، د ریاستونو، د وزارتونو مونیټونو د ټول دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې وټول شو. هم دغه تاوتریخوالی وایي نن څه په فقر، بیچارهګي، بدبختي، په تنګدستي، په مجبوریت کې ژوند کې به حق تحصیل هم نه لري. همدغه تاوتریخوالی ده او دته باید طالبان چې متوجه اوسېږي. زه نه پوهېږم دا څنګه په ټوله دنیا د ښځو لپاره یو آرامه محیط او فضا ده او حکومتونه یې فاسي مسؤلیت کې. خو په افغانستان کې همیشه خبرې سرچپه سي، هر نو تحول چې راځي د هر نو تحول قیمت ښځې ورکوي، بس ښځې له حق نه محرومه شي، ښځې باید وټکول شي، ښځې باید وځپل شي، او هر نو یا هر ډول تاوتریخوالی دوی په وړاندې بند کېږي چې واقعا قابل تاسف او تاثر دی.
بلې، کړو خیل صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې ښځې په لومړي سر کې د هر څه قرباني کیږي، هر تغییر او تحول چې راځي د هغه لویه بایه ښځې پرې کوي، که هغه په دې برخه کې وي چې د دوی په جګړه کې د دوی خپلوان مړه کیږي، اولادونه یې، زامن میړونه یې، دوی کونډیانې کیږي او بې سرپرسته کیږي، او همداراز که نور څه وي لکه د ښوونځي څخه راګرځول، د کار زمینه نه ورته برابرېدل، او بلکې د کار حق ورڅخه اخیستل کېدل. نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل سوی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو او نجونو ژغ واوري، او د دوی تجربو ته غوږ ونیسي، او د دوی اړتیاو ته په بیړني ډول ځواب وایي. آیا تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ چې نړیواله ټولنه څنګه په بیړني ډول باندې د ښځو خبرو ته ځواب ویلای سي، د دوی غوښتنو ته؟
بالکل، افغانستان فعلا طالبان حکومت د بنګالي کومکونه بغیر اته نشي کولای خپل حکومت داری ته دوام ورکړي. نن په یو بد حالت کې خپل د طالبان حکومت قرار لري. د طالبان کوم هيئت چې کله د دوه هیته او غوړ چې د بنګالي ټولنې سره د مذاکرات لري، او نن موضوع چې ډیره مهمه ده، نړیوال باید افغان مېرمنو د حق او حقوق مسله مطرح کړي، چې چیرې دی په خپل پالیسی کې بدلون نه بل نور باید هیڅ نو همکاري سره ونه شي، ځکه چې مهم ترین شرط باید همدغه وي چې دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې باید پرانیزي، که هغه د کار وي، که هغه د تحصیل وي، که هغه د فعالیتونو وي، که په سیاست کې وي، که په فرهنګي، په هر ډول فعالیتونو وي، باید دوی دا اجازه ولري. ان دنیا باید د افغانستان د ښځو د حقونو خوندي ساتلو مسله باید هغه مشروطه کې له دوی سره په هر ډول اقتصادي یا سیاسي یا امنیتي هر ډول همکارۍ لپاره باید افغان ښځو حقونه باید مطرح کړي وسره. غیر دغه نه هغه بهانې چې دوی له کوي د ښځو د محدود کولو لپاره دا هیڅ قابل د قبول نه ده. دا هیڅ منطق نه لري په اوسني پیړۍ کې، په اوسني ژوند کې، چې سیدي ښځې دا رقم محرومه ساتي. که دنیا له دوی سره دا موضوع جدي ونه نیسي، تاسو وګورئ چې حتی رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې حتی تصویر برداري نه وایي، کې مثلا مظاهرې د حق له ښځو نه او واخیستل شي او په هغه باندې محدودیت وضع کړي، داسره لامولونه مثلا رسنۍ ته ورکوي چې کومه مطالب نشه وایي، کوم نشه تشوي، دا مطلق دیکتاتوري دی. نو دوی خدای رقم نشي کار چې دي د ښځو غږ خفق کي، مثلا دنیا د ښځو په لوازیت نه خبر نشي، که وغواړي که ونه غواړي دنیا به د افغان مېرمنو د لوازیت نه خبرېږي په هر رقم چې وي. او بهتره دی چې افغان ولس ته به دوی غوږ شي، د افغان مېرمنو حق دی چې باید دوی ورته فرصتونه برابر کړي، دوی د کار زمینه برابره کړي، دوی تحصیل زمینه برابر کړي، په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. غیر دغه نه د حکومت دی په صرف څو نفر ملایان باندې چلیته هیڅ امکان نه لري چې مخته ولاړ شي. او دنیا باید واقعا ونه غوښتنه وکړي چې په حکومت واقعا ټول شمول حکومت وي. نور هغه دلایل چې دوی وروي چې دا یو ټول شمول حکومت ده، په دې ټول شمولي کې جنسیت هم مهمه ده. د ښځو ونډه باید واقعاً کې مطرح شي. ښځې به د ادرس پیدا کړي، ښځې غږ دوباره پورته شي، ښځې باید خپله مشروع ازادي بېرته لاسته راوړي. د حق ورته اسلام ورکړی ده. لومړی حق چې ښځو ته په دنیا کې ورکړل شوی هغه اسلام ورکړی ده. دوی نه شي کولای شي چې دوی خپله یو افغاني اسلام پیدا کړي او ښځه بېرته محرومه کړي له ټولو مشروع حقونو نه.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اسلام حقونه ورکړي دي ښځو ته. موږ چې د کومو خلکو سره خبرې کړې دي زیاته یې د ښځو سره، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه لکه کوم مسلمانان ښځې چې دي، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه مسلمانانې وي، د دوی کورنۍ مسلمانې وي. داسې نه دی چې د طالبانو په راتګ سره خلک یا افغانان اوس مسلمانان سول. دوی یعنی کوم ژوند چې کاوه هغه مهال هم د اسلام په چوکاټ کې ژوند کاوه. ستاسو په نظر باندې طالبان ولې د ښځې له نوم څخه دومره بد راوړي، ولې له ښځو سره دومره ضد کوي؟
زه فکر کوم چې هر طالب له یوې مېرمنې نه پیدا شوی یوې مېرمنې سره واده کړی او یوه لورکۍ هم لري، یوه خور هم لري. دا هغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړ شوي او پاکستاني ذهنیت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، او سیاستوال او استخبارات چې یو مملکت کې غواړي چې شاته باید پاتې شي، د هغه مملکت مېرمنې باید بې سواده اتل او باطله باید واوسي. ځکه چې یو بې سواده مور هېڅکله یو باسواده ماشوم ټولنې ته نه شي تقدیمولی. که غواړي چې همیشه افغانستان وي تسخیر کړي، په افغانستان کې همیشه د خپل جهاد جاري وساتي، افغانستان یو همیشه یو محرومه او محتاج ملک وي، باید د سواد کچه دومره وي لکه دا اوس په همده کومه ساته چې اوس موږ په د حکومت کې وینو. نو د همدې خاطره د ښځو بې سواده ساتل او محرومه ساتل او همدا رقم مسل په دغه مدارسو کې تدریسول تر څو پورې همدغسې یو ذهنیت برابر شي او همداسې حکومتونه په افغانستان کې باید جوړ شي چې همیشه د تمدن مخالفه وي او د ښځو د پیاوړتیا او د باسواد کېدلو مخالفه. دا یو ستراتیژیک هدف دی چې په افغانستان کې پلي کېږي. او غیر دغه نه په سنتي شکل همیشه فکر کوي چې والا ښځې لکه یو دوم جنسي وي، ښځې ته اصل ته ضرورت نشته. همغه په مونږ ذهنیت چې دوی چې خپل په یو محرومه ژوند کې لوی شوي، نو فکر کوي چې ښځه سره رول نشي لوبولی. ابروز د معرف د وزیر خبره چې ویلي دي چې باید نصاب باید اصلاح شي، اصلاح نشي. نو جناب وزیر صاحب خبر نه ده چې تاسو بیولوژیک نه پیګم کوم ځای باید د اسلام مخالف یا فزیک یا کیمیا یا نور مسائل. یعنی یو وزیر د معرف څنګه کولی شي داسې یو بیان ورکړي؟ افغانستان واقعا یو اسلامي مملکت دی او اوس نه باید نه دی مسلمان شوی. موږ هغه اسلام چې پاکستان موږ ته تدریس کوي یا کوم بل مملکت هغه موږ ته قابل د قبول نه دی. نو د دې خاطره دي چې زه فکر کوم دغه ځان ستیزي یا د ښځو په وړاندې دومره ضدیت یا خو یې ډېر یو سنتي پدیده ده، او بل هغه مدارس چې دوی تدریسي وي هغه کې یو بل ستراتیژیک هدف نغښتی ده چې یو مملکت که غواړي چې همیشه بیچاره پاتې شي باید د ښځو تعلیم ته بهانې ولټول شي او هغه منع شي. ځکه چې که مور باسواده شوه ټولنه باسواده کېږي، بیا هغه مملکت څوک نه شي په دې رقم اشغالولی.
بله، کډوخیل صاحب، اوس چې تر زیاتره یعنی ډیری هغه ښځې چې په افغانستان کې یې پر لوړو څوکیو باندې کارونه کول، دوی لوستې ښځې وي، دوی په کار پوه ښځې وي، دوی مسلکي ښځې وي، هغوی یعنی لویه فیصدی یې له افغانستان څخه ووتلې. دغه د افغانستان څومره په زیان ګڼئ تاسو؟
مالندر هر باسواد نارینه یا شزه که چه افغانستان نوزی ده افغانستان پر یو زایده، ځکه چې هر څوک خپل اثر پر مملکت که لری او ده هر چه لپاره زانت زایو او ده محصدیتو من در یو لوی زایده. اما ده پر دیمانه نده چه افغانستان که نور باسواد خزه نشده یا باسواد ناری نشده. چې هغوی ته باید کار زمینه برابره شي. ستو اوس هم کادرونه په افغانستان کې چې باید دغه فرصت ورته ورکړل شي چې حکومت او طالبان که غواړي چې واقعا په افغانستان کې مستر خدمت وشي، نو د خپل لمنه د پراخه کې دروازه د خلاصه کې فرصتونه د برابر کې چې دنیا هم خلک ونه رضایت پیدا کړي، دنیا به هم سره همکار شي. په کوم ذهنیت باندې چې دوی راغلي فکر کوم چې دوی خپل حکومت په خپله ناکامه وي، ضرورت بل چاته نشته چې دوی خلاف باندې خبرګون وښيي.
شه. او د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کده نارینه و رول ته وګورو، کړو خل سپ تاسو په څه باور یاست چې نارینه، افغان نارینه څه کولای سي چې له شوزو سره لاس یو کی او د دوی د حقونو په برخه کې مبارزه وکړي؟ ځکه چې شوزي که هر څومره مظاهره وکړي، هر څومره راووزي، څوک غوږ نور باندې نيسي، خو که نارینه و سره یو ځای سي، آیا تاسو په فکر دا ژغ به دوه چند نسي او پیاوړی به نسي؟
بلکل، دا کمپین د دې لپاره نه ده چې صرف ښځې باید په دې کې رول ولوبوي، ځکه ښځه همیشه قرباني د دغه تاوتریخوالی ده. دا په هر وګړي د دې ټولنې نارینه او ښځینه دواړو باندې د فیصله هغه د مسؤلیت دی او متوجه ده چې باید په دې مبارزه کې، ځکه چې هر نارینه ما وویل چې هم مور لري، هم خور لري، هم لور لري، د هغوی په خاطر باید مبارزه وکړي. نن باید هر افغان غږ پورته کړي چې د دوی لور کې باید بې سواده پاتې نه شي. نن باید هر پلار خپل غږ پورته کړي چې د دوی لور لپاره باید کار زمینه باید برابره شي. یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې نر او ښځه دواړه یو ځای کار وکړي، یو اقتصادي وضعیت هغه وخت بهتره کېږي چې په کور کې دواړه کسان صاحب د عاید اوسېږي. نو د دې مبارزې لپاره د نارینه او همغږي همکاري ډیره اړینه ده، او دوی بهتره کولای شي، ځکه چې دی د خپل کورنۍ لپاره باید دغه حق پورته کړي، د حق باید وغواړي، او د دې تاوتریخوالي په مقابل کې باید مبارزه وکړي. هر څوک چې د ښځو حقونه نقضوي یا ورسره زیاتی کوي باید هغه مخه ونیسي. دا یو مشترک مبارزه ده، او په دې مبارزه کې باید نارینه هم باید پوره پوره فعاله ونډه واخلي.
بله، کړو خیل سه مشته په راپورونو کې ډیری د سویل سی وی دی چې د ورسته له هغه چې د جنونو پر شونځي باندې تشپژم ټولګي لوړ بندیز ولګی دی، او دوی نسی کولای چې زده کړې وکړي. دوی له یو ډول رواني تکلیف سره مخامخ سی دی، او همدارز شته هم چې مخکې وظیفې درلودي، دوی کولای سي چې په آزاد توګه کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په مالی لحاظ مرسته وکړي، اوس نسی کولای په کورو باندې پاتې دي. نو دوی هم د یو ډول رواني وضعیت سره مخامخ دي. آیا تاسو په فکر باندې یو ډله ایز تاوتریخوالی نه دی د شوزو پر وړاندې په افغانستان کې چې روان دی، په داسې حال کې چې هغوی نجونې نه زده کړو ته تلای سي او ښځې نه کار ته؟
کاملا ګوره، ما وویل چې تاسو شروع کې ویل د دې کمپاین په اهمیت په خاطر مرته ویل چې دغه ټول تاوتریخوالی خپل یو منفي تاثیر او اغیز لري د انسان پر روان باندې، د انسان پر رواني صحت باندې. نو معلوم دار کله چې یو جلکۍ د درس څخه محرومه شي، هغه نور څه باره فکر کولی شي؟ هغه خو اندېښمنه کېږي، هغه متاثره کېږي، هغه رواني کېږي. همدارنګه مثلا هغه میرمنې چې ډوډۍ کورته پیدا کول، خپل بچو ته یو روزي پیدا کوله، نن هغه مړې ډوډۍ لپاره احتیاج ده چې نشي کولی خپل کورنۍ خپل بچو سره کومک وکړي، د هغې به څه حالت وي؟ دا خپله څومره یو وضعیت، یو بد وضعیت، نه تنها چې ښځې له دغه وضعیت نه متاثره او متضرره دي، د هغوی هغه رواني حالت تاثیر د کورنۍ په نورو غړو باندې لري. دا یو تکلیف ده چې ټول سره مخامخ شوي دي، صرف هغه کسان چې نن سبا په چرچو کې دي او په قدرت باندې رسېدلي او په خپل ارمانونه او کورنۍ هم بدون شک بیرون د افغانستانه دي، ولته به خپل درسونه وایي او خپل کاروبار به ژوند به یې ښه چلند وي. دا یو مطلق زیاته ده د افغانستان خلکو سره، د ښځو رواني تکلیف، د نجونو رواني تکلیف، د باقي کورنۍ باندې منفي اغېز لري، په مور لري، په پلار باندې لري، په ورور باندې لري، په میړه، په نور بچه، په بچو باندې منفي تاثیر کوي. او دا فکر کومه چې یو ټول افغانستان یو رواني تکلیف سره مخامخ شوی. امیدوار یم چې طالبان په دې موضوع باندې به پوه شي او درک کړي او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، بلکې ټول
هغه فرصتونه چې دی مستحق دی باید برابر شي تر څو پورې بیرته خپل کاروبار ژوند ته راوګرځي او نورماله حالت ته راوګرځي او خپل درس تم وکړي شو ورسیږي او خپل باقي ژوند هم پوره پوره تنظیم کړي په پوره ډاډ او اطمینان باندې. دا د طالبانو وظیفه ده او دی باید پوه شي چې کوم کار دی اوس کې دا بدون د شک یو تاوتریخواله ده د ښځو په وړاندې باندې او د ټول افغانستان په وړاندې باندې.
بله، که د ښځو رول تراسو په کور کې د نن ښځې څنګه کولای سي کړو خیل صاحب چې د خپل کور څخه د خپل ځان څخه پیل وکړي او د نورو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي په خپل کورنۍ کې د نن یعنی ښځې څنګه یو د بل سره مرسته کولای سي؟
معلم دار ښځې باید چې واقعا احساس د مسؤلیت وکړي، څرنګه چې نه غواړي چې په دوی باندې خشونت وسي یا تاوتریخوالی، بد این احساس بلی خیزی پر وړاندې باید هم ولري، که هغه خواشي وي که هغه مور وي، څنګه کولی شي د خپل ژور په سره مثلا کومک همکاره اوسېږي او معنی دیسي چې د هغې زوی د دې انګور یا ژور سره زیاتی باید ونه کړي، او همدارنګه د دې لور کې حق باید څوک تلف نه کړي، هغه سره زیاتی ونه کړي. یعنې د ښځو په خپل منځ کې هغه همبستګي، هغه عاطفي اړیکې یا دا ډیره مهمه ده چې باید دغه فرهنګ رایج شي چې څنګه ښځه د بلې ښځې ساتنه وکړي، حمایت وکړي، د زړه خواله ورسره وکړي، خبرې ترې غوږ ونیسي، مشکلات یې ور حل کړي. نو دغه باید شروع شي، ځکه چې ښځې لاسره کې مطمئن یم چې دا مبارزه باید ډیره کامیابه وي. خپله کورنۍ که باید کولای شي دغه تاوتریخوالی یا دغه زیاتوالی د بل چا په حق باندې تیری مخه ونیسي، له کور نه شروع کیږي تر همسایګي پورې، تر خپل کلي کور پورې هم دا رقم د موضوع غځېدلی شي. یعنې همیشه هغه ښځې چې صاحب د واک او اختیار یا مشران دي کولای شي چې د یو بل سره همکاري وکړي، حمایت وکړي او معنی د ډېر مختلفو انواعو تاوتریخوالی په خپله کورنۍ کې کېدلی شي. د کار زمینه څنګه برابره کړي، د درس ویلو فرصت څنګه برابره کړي، ویبال اخیستل څنګه منع کړي، په کم عمر کې د واده څنګه مخالفت وکړي، همدارنګه تعدد ودونو څنګه مثلا معنی د هغو شي په کورنۍ کې. نو ډېر هغه مسایل دي چې ښځې یوه ښځه کولی شي چې بلې ښځې نه څنګه حمایت وکړي او څنګه کومک وکړي. نو دا بدون د شک دا یو ډېر عالي او انساني کار ده او ښځې باید خپله کورونه شروع کړي.
بلې، ډېر زیات مننه کړو خیل صاحب ستاسو د وخت څخه چې په مصروفیت کې مو وخت وایستي او له موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو، ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې. له خپلې میلمنې څخه په مننه. بلې اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
தகையும் மோர் மோர் தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடரானவடே தேவிழயமல ஜடராதா மோர் மோர் தகையும் மோர் மோர் தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடரானவடே தேவிழயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சோமனகரி पलास केदा यादर तमाशुम शोमन गिरिदे में पलास केदा लजमा तरखदा हलायो मुठे ख्वादराका मोर मोर तगयम बलपके उबराका
ಶಿಲಾವ ತಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಾಚ
پرتا